افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دې پر روسي امنیت به ټینګ کړي. او د رویټر خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د امریکا د انرژۍ وزیر د شپږو امریکایي کمپنیو لپاره په پټه اجازه لیکونه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژۍ د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موسه اجمل اند شمشاد زدران په همکاري هر کله کوم په خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو په اله خبرونو کو رضوان مراد ستړيو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت د مشرانو په مشرۍ یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په بیعت کولو کې ورسره مرسته وکړي. او پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستۍ جانوژن کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسؤول رانډي جورج نن مزار شریف ته سفر وکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لوړ رتبه پوځي پلاوی به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنیې د قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتي ځواکونو او د امنیې قومندان ته چې د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوالې نښتې وشوې. تر دغه شخړو وروسته دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالص په مشرۍ یو پلاوی له عطا محمد نور سره ولیدل او د بلخ د وزیر د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه. د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غواړي چې دغه موافقه عملي شي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځای کړي او ځایي خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د چپې درې یوې بېځای شوې مېرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل: د کونړ چارواکي وی تر اوسه د چپې درې له سلو بیزې شو کورنیو سره مرسته کړې ده. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې داعش او طالبانو د تېرې جمعې ورځ نه تر یکشنبې پورې په خپلو کې جګړې وکړې چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره له دواړو غاړو نه 1.5 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی نن ویل چې دا دواړه ډلې بیا له یو بل سره جګړو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي امنیتي ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د یو ځوان لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د پنځشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکي بللی او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلان باید په پیدا کولو کې ورسره جدي همکاري وکړي. 12 کلن کرکټر احمد قریشي چې په وړکي راشد ارمان مشهور لا هم لا درک دی او تر اوسه په تړاو معلومات نه دی خپاره شوی. د د کورنۍ ویلي چې احمد قریشي د رواني اونۍ د یکشنبې په ماښام په جلال آباد کې د سپین غر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لاره لا درک شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشي د تختونې په تړاو څه نه دی موندل شوی. بل لور ته په تازه په ټولنیزو شبکو کې په یوې خپره شوې ویډیو کې چې تختول شوی احمد قریشي ته منسوب شوی ده، دغه 12 کلن هلک له خپلې کورنۍ غواړي چې اختطاف شوی ده او اختطافچیانو ته پیسې برابرې کړي کنه د ده په خبره وبه وژل شي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستۍ ځانوژن کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو پر سپړلې دي. اسلام آباد نن ویل د اسناد او شواهد بے اساسه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند ورته په دې اسنادو کې د نوي اشخاصو او 22 موقعیتونو لیست پرلې دی چې هند ادعا کوي له فعالیت نه د منو شو سخت دریځو ډلو غړي او د هغوی د روزنې کمپونه دي. پاکستان وایي له دې جملې څخه 25 کسان نیولي او له هغوی نه په شو تحقیقاتو کې معلومه شوي چې دا کسان په کشمیر کې له وروستۍ شوي ځان وژن کې حمله سره کوم ارتباط نه لري. دا راز د پاکستانی چارواکو په وینا هغه دوش موقعیتونه چې هند ورته پنه خکړي هیڅ یو د وسلوالو د روسنې کمپ نه دی. د فبروري په 14 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تر ځان وژن کې برید وروسته چې څلوېښت هندي سرتیري ووژل او په پاکستان کې مېش جیش محمد ډلې پړه پر غاړه واخیسته د نوي ډلي او اسلام آباد ترمنځ روابط ترنګل شول. دواړو هیوادونو پر یو بل هوایی بریدونه وکړل او په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې څو ځله ډزې تبادله کړې. وروسته له هغې چې هند د سټلایټ ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغوله د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل چې د هند ساینسپوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ وویشت او له منځه یوړ چې د مځکې تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین تر څنګ فضایي پوځي ځواک هم ترلاسه کړ. د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد چې د سټلایټ ضد دغسې وسلې فضا ته استوي د دې خطر زیاتوي چې ټوټې د مځکې په مدار کې تر شا پاتې شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي حادثو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونو هم زور اخیستی، خو که د امریکا او پاکستان ترمنځ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي اړیکې ترنګلې شي، د افغانستان پر سوله به څه اغېز وکړي؟
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا نړیوال اړیکې نګاره دا د افغانستان په ګټه ده.
پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغه پروسې امنیت به ټینګ کړي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې په د کونړ په چپ درې کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د نښتو له ویرې دغلته ځایي خلک له سیمې تېښتې ته اړ شوي. د خوست اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا حکومتي باغونه غصب شوي دي او د چارې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. دا موضوع هم څېړو. په یو بل ریپورت کې اوري چې د امریکا د انرژي وزیر د امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي څو پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. یو همدارنګه د خبرونې په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلي اونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبرې کړي. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم زور اخیستی. د پاکستان د بشر حقونو وزیر په تازګۍ سره خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د امریکا د سفیر د ټویټ په عکس العمل کې لیکلي چې د هغه پوهه د سیمې د مسایلو په اړه کمه ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدراعظم عمران خان د څرګندونو په عکس العمل کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي وو چې په کرکټ کې ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې.
په داسېل کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته راشي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغو غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقونو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړی دی. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د کرکټ افغانستان او سیمې په اړه د ښاغلي باس پوهه کمه ده. هغې د ناپوهي د خلیلزاد سټایل ټرمپي شرارت یوه نښه بللې ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدراعظم عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي وو چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي د جان باس ټویټ ریټویټ کړی او ویلي دي زه داسې احساس کوم چې دا کار باید ما کړی وای. د دواړو لوریو ترمنځ دا انتقادونه وروسته له هغه تبادله کیږي چې د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بالا وویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل د تون غبرګونونه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز لري؟ د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایر د پوښتنې ته داسې ځواب وایي.
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوالو اړیکو نگاره دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. د رسانه تر حده پورې، د رسانه ای سیاستونو تر حده پورې ممکن ځینې مسایل دوی منځ کې تبادله شي، ځینې منفي مسایل ممکن تبادله شي. خو د پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازي رواني.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په غبرګون کې ویلي و چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کړي، خو د عمران خان وروستۍ سرګندونې ګټورې نه دي. د پاکستان د صدر اعظم دغه سرګندونو ته د افغانستان حکومت هم تند خبرګون خود او په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د هزارولو ترڅنګ له اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته د مشورو لپاره راوغوښت. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د افغان حکومت د پریکړه چې خپل سفیر له اسلام آباد کابل ته غوښته ده غیر سنجیده بلله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداشان د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د خپلو سفرونو نوې لړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون وو هیوادونو ته پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له انتقادونو وروسته واشنگتن له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ کابل ته راځي، خو دا لا نه ده معلومه چې د افغان چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په خبرو کې به ښاغلی محب ګډون ولري او که نه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم او زور اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړای شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي په یوه ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي سایټونو ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږلو او ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت یې د چارو په لومړیتوبونو کې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
دا دریو انتخاباتو تر سره کولو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. هغه پروسه چې له امنیتي اړخه یې د انتخابات خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پروسې د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې خلکو ته د انتخاباتو د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
و یک بار دیگه از طریق شما همکاران و مردم
یو ځل بیا د تاسو له لارې خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لرو، تر څو د تیرو انتخاباتو نه په تجربې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړو.
په دغه غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، د ښځو چارو او پوهنې وزارتونو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې لپاره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دغې پروسې په اړه د امنیتي چمتووالي خبره کوي چې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې په کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي او د ملي دفاع وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې د نوي کال له پیل سره په دغو ولایتونو کې د ګواښونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چې د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شوې هم ډاډ ورکړی و چې دا پروسه به په امن او په سرتاسري ډول ترسره کیږي. خو د هیواد یو شمېر سیمو ترڅنګ په مرکز کابل کې هم د نامنیو له امله د انتخاباتو په دوه ورځو کې زیات شمېر مرکزونه پرانستل نشول. د انتخاباتي بنسټونو او اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو له بشپړ چمتووالي سربیره بیا هم ومنل شو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او 240 نور ټپي شوي دي. اوس اندېښنه دا ده که د ولسمشۍ انتخاباتو د ترسره کولو پورې دا ګواښونه لا زیات شي او حکومت هم د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت په اړه بې پروایي وکړي، د افغانستان انتخابات به بیا سرتاسري نه وي او خلک به صندوقونو ته د رایې ورکولو لپاره لاړ نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله په دغه ګډه ناسته کې له امنیتي اړخه د انتخاباتي مرکزونو او محلونو مشخص کول له وخت وړاندې بولي.
عملیات انتخاباتی حالت را به خود داره که باید تمام اجزای مسئله
انتخاباتی عملیات داسې حال لري چې د مسلې ټول اړخونه له لوجستیک تر بودیجې د سیمې او مرکزونو تر تثبیت او امنیتي چمتووالي ورځ بلې ته بدلون مومي. په دې موده کې ممکن پلان څو ځله بدل سي او په دې شرایطو کې دا سخت ده چې مرکزونه او محلونه مشخص کړو.
د شرایطو فعلی گفتن از قضیه بسیار سخت است که کجا رو نو مشخص کړو.
ملخو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات بنسټ یا فیفا وایانده مروه امینی وایي افغان حکومت باید تر دې دمه د قانون لمخې هغه سیمې چې لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه محلونه چې د خلاصېدو او بندېدو په اړه معلومات نشته باید مشخص کړي وای. هغه امینی ټینګار کوي چې که دغه پروسې امنیت ته د امنیتي بنسټونو له لوري جدي پاملرنه ونه شي، خلک به د ولسي جرګې انتخاباتو نه هم د بدترو انتخاباتو شاهدان وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان او داعش بیا یې د یو بل خلاف جګړې ته ځانونه چمتو کوي او هر غړی د دوی ترمنځ د جګړې د پیلودو ویره شته. د ریپورټونو له مخې له سیمې په سلګونو کورنۍ د جګړې له ویرې وتلې. له دې مخکې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو له امله سلګونو کورنیو خپلې مینې پرېښې وې. د موضوع تفصیل روحلان وري وړاندې کوي.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل داعش اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو د تیری جمعې ماخام نه د یک شنبه ورځ ماخام پوري په چپدره کې سره جګړه وکړه چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. سرپرست والی وای اوس بیا دواړه خواوي د وسلو او د خپل پلویانو پر راټولولو بوخت دي او تر ډېرې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کړي دي.
اوس بیا د قواو امادګۍ کې غواړي چې ډېرې ساحې یو د بل نه تصرف کې واخلي. دا جګړه اصلا د چپې درې د مرکز نه 50 کیلومتره وړاندې په هغه ځنګلو کې چې هلته د موټر لارې نشته او عام خلک اوسېږي هلته شروع شوې ده. هلته ځنګلونه هم دي او دولتي قواوې د اماده باش او احضاراتو درجه یک کې ولاړې دي. خپله قمندان لوا هم په چپه دره کې موجود دی.
کوم کسان چې د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوی لوچی په خی او د تن په جامو کې له کورونو راوتلی او په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د عاجل مرستو غوښتنه کوي. 55 کلن فرشته وایي
شپې له تختی نو او جامو او کنه چې نو کوټه سره نه ونیول او شاله وته عام خاص مونږ نه وستل هیڅ چې موږ چې راولې شو پاو تور پاو به نه ځانم لا خلاص په هم ماته خو وځي خلک وځل الله ونی چې دې دې دونه فهم نه دره ولې دونه نو دا غل دا ختم نه ولبینو نه ما ځل لري.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وای چې سلو کورنۍ ته 13 ورځ اړین مواد ورکړي او پاتو نور ته به هم امرستي ورسوي.
ونیم زره کورنۍ مهاجر شوی دي او دا کورنۍ اسدآباد او ننګرهار ته سرکانو ته خپل چپې درې مرکز او د مړدور سوالي مرکز ته راغلي. په دې اړوند باندې زموږ ټیمونه دوه ورځې مخکې د سروې لپاره هم تللي او د کومکونو لومړنۍ جوپه مو پرون رئیس د مهاجرینو تر ریاست لاندې لیږلې ده چې په هغه کې حلوي دي، ترپالونه دي، د اشپزخانې کیټونه دي، غذایي مواد دي، اولیا صحي کومکونه دي او کوشش کوو چې نور کومکونه هم سره راټول کړو.
په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني یعنی حمل میاشتې په دوهمه نیټه جګړه پیل شوه. دوه ورځې دوام وکړ چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې له دواړو خواو له 150 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا خوست اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو اندازه مځکې غصب شوي او اساسي رغونې او ساتنې ته هم پلان لرنه نه ده شوي. بل خواته د خوست کرن ریاست چارواکي وایي چې له امنیتي ادارو سره په ګډه د حکومتي باغونو د غصب شوو مځکو د خلاصون او د دغه باغونو د بیا رغونې لپاره ځانګړي پلانونه چمتو کړي دي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر حکومتي باغونه چې له لسیزو راپودې خوا خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي، دا مهال د ځمکو ځینې برخې غصب او باغونه هم تر یوې اندازې ویجاړ شوي دي. یادو باغونو ته اوس هم ګڼ خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ساتیرۍ او تفریح لپاره ورځي، خو هلته له ورتګ سره د طبیعت له ښکلا او دومره خوند نه اخلي لکه د دې باغونو پر حالت چې افسوس څرګندوي. د محمد الله په نوم یو ځوان چې د خوست فارم باغ ته د تفریح لپاره ورغلی، آزادۍ راډیو ته وایي: د پسرلی په دې شپو ورځو کې د ځینو سړو سیمو څخه یو شمېر ځوانان هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره خوست راځي او بیا په دې حکومتي باغونو ګرځي. د حکمت الله واقد په نوم یو مدني فعال چې لوګر نه خوست راغلی وایي:
په یو شمېر حکومتي باغونو باندې وګرځېدو، معلومیږي چې دا باغونه پخوا ډېر ښایسته جوړ شوي دي، خو اوس یې تاسو ګورئ چې ډېر خراب شوي او ځینې برخې غصب شوي هم دي. زموږ هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده چې دا باغونه ورغوي، غصب شوې ځمکې خلاصې کړي او ساتلو ته هم مشخص افراد موظف کړي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی وایي: په دې ولایت کې دولتي باغونه مطلق د تالان او ویجاړېدو له حالت سره مخامخ دي.
دا هغه باغونه دي چې د ظاهر خان په وخت کې په دې باندې جرمنانو ډېر کار کړی و او دا احیا کړي و، اما متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله دا له منځه لاړل، خو بیا هم په دې اوولسو کلونو کې دغو باغونو ته توجه ونه شوله.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي په یاد ولایت کې د ځایي اوسیدونکو لخوا د حکومتي باغونو د ځینو سیمو د غصب کېدو ستونزه مني او وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې ځینې اقدامات پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري د یادو باغونو د بیا رغونې په اړه وایي چې
پالیشیرو کې په مرکزي باغ کې، په فارم شمال کې، په سماوات کې، په سیګۍ فارم کې، په دې ځایونو کې یو د ځمکې زمونږ غصب شوي دي چې دپاره عملاً قمانداني مونږ سره همکاره ده او هره ورځ غصب نه ځمکې خلاصوي. بس سازۍ دپاره مو پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته. سږکال یې کوشش کوو چې تر دوه باغونو پورې خپل دا چار دیوالي کړو.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت لخوا د خوست له ملمکوټ مرکزی باغ او همدارنګه د بلاوټ باغ له ځینو برخو چاردیوالۍ راتاو شوي، خو لا هم د دې او نورو باغونو ځینې برخې غصب دي او بیرته شنه کولو، په دې باغونو کې د نوي نیالګیو کینولو، د اوبو د سیستمونو رغونې، ساتلو او د ځمکو کرلو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د رویټرز خبری آژانس د یو ریپورت له مخې ویل کیږي چې د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د شپږو امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. د شرکتونو ته همداراز اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. نور جزئیات په د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې وایي.
د رویټرز خبری آژانس په حواله د سعودي چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي د تولید دوه سترې بټې جوړې کړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، جنوبی کوریا، چین او د نړۍ څو نور هیوادونه غواړي چې د دې سترو کارخانو د جوړولو قرارداد له سعودي عربستانه ترلاسه کړي. د هر هیواد ستر شرکتونه د قراردادونو په ترتیب کار کوي چې وروسته به د سعودي چارواکو ته واستول شي او هغوی به د دې پریکړه کوي چې کوم هیواد ته قرارداد ورکړي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د سعودي عربستان حکومت په دروان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د ګټونکو شرکتونو نمونه اعلان کړي. د امریکا د انرژي وزارت د اټمي مسؤلیت ادارې ویلي چې هغو شپږو شرکتونو چې د سعودي د اټمي ټکنالوژۍ د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره اجازه ورکړل سوې، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتنه کړې وه چې د دوی نمونه پټ وساتل شي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې دا شایي په منځني ختیځ کې د اټمي وسلو رقابت پیش کړي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا له ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې که د دوی رقیب ایران اټومي وسلې جوړې کړي، دوی به هم د جوړولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان په اړه په نړیواله کچه حساسیت د ژورنالیست جمال خاشقجی تر قتل وروسته لا زیات شو. خاشقجی د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. په نړیواله کچه داسې ګڼل کیږي چې د خاشقجی په قتل کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لاس درلود، خو د سعودي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې ډیرو کسانو له دې چې امریکا به پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي خرڅوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو تیره میاشت یو رپورټ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکو په دې اړه خبرداری ته پام نه دی کړی چې په سعودي عربستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د اټومي انرژۍ د بټیو جوړېدل پر قانون تیری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ او دا چې څنګه په طبابت کې کارول کیږي. په چین کې یو جراح ډاکټر توانیدلی چې د 3000 کیلومتر واټن لرې سیمې څخه د انټرنیټ په وسیله ډیر پیچلي جراحي عملیات ترسره کړي. نور اسمت ساروان دراوړي.
په چین کې یو جراح ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومتر لرې څخه د لومړي ځل لپاره د مازغو جراحي عملیات کړي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې چینایي رسنیو ویلي چې د ولسي ژغورنې پوس د عمومي روغتون ډاکټر لنګ ژي پی له 3000 کیلومتره لرې واټن څخه د پارکنسن یا ریشت په ناروغۍ د یو اخته ناروغ په مازغو کې د جراحي عملیاتو له لارې یو امپلنټ نصب کړ. د جراحي عملیاتو د شنبه په ورځ نږدې 3 ساعته دوام وکړ. د په وینا د نوي ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لری سیمو کې جراحي عملیات وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لری کنټرول کړل. تر دې مخکې د 5G یا 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ضلع سوالی د چوتری د کلی نه تر سره پاړی کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو خصوصا هغو چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د والي صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناچې، ته ولې د چوکۍ باندې د غلطه ناچې، ته باید د ولس غږ واورې. ورو مرسته راځي هغو څلورو پنځو نفره په جیبونو کې اچي چې هغه والي صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه رالیږي، واحات نه راځي. درې مرسته راغلي د یوې پوښتنه ونه کړه د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځ ته راځي. وروره باید دې پوښتنه وشي د څاروي په باره کې مرسته راغلي، هغه یو دوه درې کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې. د یو د ستړي میاشتې مرسته راغله د غنمو ضرور 500 کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه، په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ پیسې په جیب کې واچولې. داسې نورې نقدې پیسې راغلي وي، هغه چې چا څخل خوخه واغ ضرور 500 کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غو روسي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه، د راز د ولسوال صاحب نه، چې دا چاته ورسېږي او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
هرات ولایت دارالعلوم علی هرات کې یو غټه غونډه د علماء وسلو د سربندۍ چې تقریبا د افغانستان د ګډ کوشت علماء راغلي وو، او په یو ځای کې موږ صلح غواړو، په هر قیمت کې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس وویل، د علماء د شورا چې اشرف غنی ویل و زه اماده یم صلح ته هر قرباني چې وسی، او موږ صلح غواړو، هر قیمت چې وسی صلح غواړو. موږ ستوري د جنگ څخه او ټول ملت دغه د جنگ څخه پر ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځول شته ویل، هر قیمت چې وسی صلح غواړم، باید نو سم خند واقع نه سي صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. دوستانو، ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې خبرو شو تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوړې. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. په منځنۍ صفدول شپږ نوي اوریدل شي. او که انټرنیټ لري زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. زموږ د ویبپاڼې لري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې کولای شي چې
زموږ خبرونه، رپورټونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رسوان مراد نه اورو.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د غراس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو مرستیال نن مزار شریف ته راغلل او د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له سیمه ییزو مقاماتو سره خبرې وکړې. د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې د طالبانو داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځای کړي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی وایي چې داعش او طالبان بیا جګړو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د لادرکه شوي ځوان لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې مرسته وکړي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په روسي ځان وچون کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي حادثو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدینو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړه خبرونه مو واورېدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې په تفصیل سره وګورئ. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي د پنجشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه پر یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکی بللی او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلین باید په پیدا کولو کې جدي هڅه وکړي. 12 کلن کرکټر احمد قریشي چې په ورکوټي راشد ارمان مشهور و لا هم لا درک دی او تر اوسه یې په تړاو هیڅ ډول معلومات نشته. د ده کورنۍ ویلي چې احمد قریشي د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام د سپینغر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لار لا درک شوی. له دې سره د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشي د تښتونې په تړاو څه نه دي موندل شوي، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان د فوټبال له 3 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو امید لوبډله د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنېږي. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې د یوې بریا په خپلولو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله دوه اونۍ وړاندې د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې قطر هیواد ته تللې وه. کاغلی کارګر وایي چې په دې سیالیو کې افغان لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه د قطر، دوهمه د عمان او د نیپال پر وړاندې وکړه چې یوازې یوه بریا یې خپله کړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د روانې لمریزې حمل میاشتې په 15مه نیټه به د تکواندو ملي ټیم د جوړولو لپاره په کابل کې سیالۍ ترسره شي. د فدراسیون د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شاوخوا 3 ټیمونه د هیواد له 28 ولایتونو او په ایران او پاکستان کې میشت کډوالو له شمېره هم 4 ټیمونه ګډون کوي چې په ترڅ کې به یې 4 لوبغاړي د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. نوموړی وایي د دغو سیالیو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په اوومه لوبه کې رایل چیلنجر بنګلور لوبډله د ممبئی انډینز لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې کلکتې پنجاب ته د 28 منډو په توپیر مات ورکړه او په روانو سیالیو کې خپل لومړی بریا خپل کړه. په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 16 اوورونو کې د 30 وکټو په زیان سره پنجاب 11 لوبډلې ته د 219 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د پنجاب لوبډلې په 16 اوورونو کې د 4 وکټو په زیان سره 190 منډې وکړې او لوبه یې د 28 منډو په توپیر بایلوده.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، خوارځواکي یا سوې تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچېرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره عیبي کولی شي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې د تغذیه مسؤوله ډاکټره پلوشه انوري ده.
پیل کې یک بدی خبر راته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د پکوم حد ده.
سروې چې شوی ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوی و دا خودل چې په هر لس کوچني ماشومان د 15 کلونو لګ سلور د کوټه قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي، مناسب قد ته ورسیږي د هغه قد نه رسیږي. دا ماشومان نه لحاظ فزیکی له لحاظ نه لاند پاتې دي، د دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د دماغي لحاظ نه هم ډېر پاتې دي، ځکه چې هغه نشي کولای د زکاوت درجه ډېر بلندې وروسته چې کله چې هغه په جامعه کې د کار بازار ته ننوځي هغه ډېر مشکلات مخامخ کیږي، ځکه هغه په خپل پتانشل لحاظ نه رسیږي. سوې تغذیه دوه شکل لري، یو مزمن دي چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوت لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوې تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. او بل هغه دی چې کله چې ماشومان حاد دی په شدیده توګه، کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مریضی ته مواجه کیږي، هغه په شدیده حاده توګه سوې تغذیه ته مواجه کیږي. مونږ د دې وایي سوې تغذیه ټوله 4 میلیون کیږي،
یعنی مونږ په ټوله کې ویلې سوې 4 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
ام داسې وایلو شو.
بله، اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوې تغذیه لامل څه کېدلی سي، ولې یو ماشوم په سوې تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د متممه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دي. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض سخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالت. او بل هم دا د چې کله زمونږ په کورنۍ کې ډېر ماشومان په یو کورنۍ کې شته دي، او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی اندازه نه درکیږي. او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیطي او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تشدید کیږي، ځکه چې کله چې اوبه ناپاکه وي هغه ماشوم خوري، بیا اسهال کیږي، اسهال هغه بیا د جذب د مواد نه منی کیږي، هغه تشدید کیږي. بل هم عدم د آگاهي د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپل مور په سوې تغذیه مواجه دي. شاوخوا نیم میلیون میندې لرو چې هغوی سوې تغذیه مصاب دي، ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې کوم خوراک وکي. یو استدی هغه مطالعه خوده لیده چې په افغانستان کې موږ د کمبود د غذا نه دومره مواجه نه یو،
خو
نه پوهیده موږ تنوع د غذایی شته دي، بټ هغه مشکل دا ده چې خلک نه پوهیږي کوم غذا څنګه وخوري.
تاسو په خبرو کې دا وزیس ولایت یو ماشوم هم د مور په ګیډه کې په خوارځواکۍ اخته کېدلی سي، ام کله چې دا نړۍ ته راځي کنه په دوه حالتو کې په دې مرض باندې اخته کیږي. اوس که درته وایي چې څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوې تغذیه ده، علایم راته وایه.
مور دمړی عمل اخلي، دا هغه لمړی ورځ تر دوه کلنۍ پورې مو هغه ته وایو طلایي
دوره.
ژوند ټول هغه فزیکي، دماغي، زکایی پتانسیل په طفل کې امده دوری که مونگ خاموش مرز توایو، زکه چی خلق اغیط مرز پشان نگوری. ایت سوک دلتا پیو کلینیک نرزی چی وایی چی زمان ماشوم قد لوشوی نده، سما ماشوم نمور خنه دی زکه چی اخوی نه پوهیږي په نه کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچ نه پاتې کیږي یو نه کې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشوم هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل داده چې دغه ماشوم ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضی نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل خو دومره داسې نه دی چې موږ وایو چې دا ماشوم تبه لري سوی تغذی داسې نخ نخانی نه لري چې موږ وایو چې تبه دی د رنگ د ژیر دی داسې خو د خپل د نارمل حالت نه کله چې ماشوم پاتې وي ماشوم مخرش وي ډیر ژرا وکړي دا شیان موږ ته یو علایم دی
که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یې قد یې ټیټ وي ډنګر وي پوستکی یې غونج وي رنګ یې ژیړ وي دا رقم وي آیا همدا نښې نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اسالات غونې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په دغه ورځ واقعي باندې اخته نسي
کله چې ماشوم سیکل کې په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي نه تنها د معافیتي لحاظ نه ډیره ګټور دی دا د طفل په وجود باندې تیار شوی ده
بله
هیڅ شدې هیڅ شی د مور د لومړی ساعت شدې ځای نه نیسي
بله
کله چې ماشوم تر شپږ میاشتې پورې په خالص یوازې د مور په شدې باید تغذیه وشي کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده دو کلن پوری ده مور شدی کتنی ماشوم تا باید ورکی خوب ده دسترخان غذا هم اقیتا مون باید معرفی وکو اقیتا ورکو
او بلا مهم خبر داده چه کلا ماشومانو که دقیقه نخی نخانی وینی زخوار زوکی بانی اختصابی یو سی مرکز دی بوزی
خامخا او هر کلا دخبل ماشوم باید واکسین رو پا وقت زمان اقی اخلی کلا چی واکسین رو اخلی طفل مریض کی گی
بله
غذا نشی غسه او دا سبب کیږي چې ماشوم په سوی تغذی کې هغه روان شي او هغه تشدید کوي کله چې میندې ماشوم ته غذا ورکړي خپل لاسونه په پاک صابون ومینځي ځکه چې د ماشوم په دې نړۍ کې تازه سترګې پرانیستې دي او دا چاپیریال ټول هغې ته نوی دی او ترڅو چې د هر میکروب او هغه هر څه شی چې مقاومت د هغې نه مقابل پیدا کړي خامخا هغې سوچ مقاومت پیدا شي هغه مریض کیږي خو د مقابله په لحاظ موږ واکسین لرو کله چې موږ افضل صحه مراعات وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته او یا منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغه ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډیرو کرات هغوی ته غذا ورکړي شیدې خو اتمی به ورکړي تر دوو کلونو پورې خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکړي هغه باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکړي تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړي او صاف اوبه ماشوم ته ورکړي او د ماشوم میده دوم را کشنی ده چه سو کشو که اغی سوپ یا شربا و شایان اخری اغی سرکی گی بیا مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میندی تا دا مشوره ورکو چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اغی میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا دا اغی نه غلیز غذا اغی تا در کی
دیره مننه خیروسی قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د سوی تغذیه خوردوکی پکله د ډاکټر پلوشي انوري خبري واوریدل د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادی رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگاهداري او په وخت ورکو، خورو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ایموشمون او نساتو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ موحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه مرداري بني، د آب او هوا به زمونږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سمه پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط به وبو ورکو او شاخونه ماخونه ایموشمون مات وکړو، ساری به خوشینه کو، د خپل وطن په خاطر د نیلګي خدمتو
خو ګوریدین کو. نن پام دې موضوع غږی ګوچې ولې ځینی خلک کله چې نیلګی کې نوې سم ساتنه ترې نه کوي او باید لکه نول شو نیلګی او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیراس پړنې په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسول سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا يم او پیل د مریم توخی په غرا پور کو چې د نیلګی او د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، کچریز مکنی او زراعتی تاریخ تزیر شنو معلومه بشی چې اکثره انسانانو د پسرلی پایل د ونو او بوټو په کرلو سره پایل کړی دی او هڅه کړی چې لخپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه اشنا کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان ستان کې اکثر وخت یو شمیر مدني ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي او هغه کینول شوی نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغورۍ سر ټکوي او وایي
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. موږ پسې راغلي پغمان د سرکو د بغل د سرکو په خاطر ونې کینوي، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبزه شي. باید دا خلک حفاظت وکړي. موږ دو پروسه کولم هم کېښودلې، خو خلکو یې حفاظت ونه کړ. دا د موږ اوبه خلکو نه وي ورکړي، نیمې وچې شوې، حیوان نو دی ورزی پونی خوری، څوک ممانعت نکي. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدي مونږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده. نو لبل په لواد د غون نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینول په منزور پروګرامونه نیول کیږي. خو د پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینول تر څنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نو موږ زیاتوي
خپل یک دوه خپل حفاظت کوو، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کړو. ته نه نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ایموشمون او نساتو حفاظت کړو. تاغه میوه ونیسی هم تنانې خوري، خیر ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوړ نه نیالګې دی نه ډاک خلک با ته یاو یاو نیال هر جای ته جای نه لري او کڅه کې لار کې پارک یاو نیال کې دی ډیر ثواب کار ده
کی راځي او سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي د انسان پر روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي دا چې په کابل کې خلک د نیالګي او د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه د کابل ښار یاو نیالګي پلورونکي محمد ایمل وای چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي نو موړه زیاتوي
اکثر خلک دومنګ نه د نیالګي حملوک ډیر وړي ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي دومنګ د خلک راضي چې اورات دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي خلک راي باندې وړي به بهتر وړي موږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندي دي
اکثره وخت ځینې ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر نیالګي خرابوي د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی چې د نیالګیو سمه پالنه وکړي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فضل ربی وایي چې د ټولنې ټول وګړي که چیرې په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي نوموړی وایي
ما ته اوسېدات کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړي چې باید واړه داغونه لرې وساتل شي او د سړکو غاړې چې کوم نیالګي کرل شوي هغه باید واړو واړه ته نه پاڼې ګلان یا سبل څه شي دا باید تنه ونه شکي ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي زموږ محیط ښه بله خبره ده چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور پې ښایسته ښکاري زموږ د کور چاپیل پې ښایسته ښکاري دا نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټو د پاره نیالګي دپاره نقصان کوي باید دا داغونه لرې وساتو او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان دپاره یو د پوره افغانستان دپاره باید وکړي که چېرته یو نیالګي وکړو نو زموږ محیط به بیخي صفای بیخي به مریضینې نه مرداري به نه د آب و هوا به زموږ بیخي صفای
دینکو ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري د خبرونې په دې برخه کې د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه
مانم انجینر وایس الدین وایس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ما او اوس کابل کې اوسیدم اول خود د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنا ساتنه وکړي دا خو مهمه نه ده چې څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږي په ځای کې او هغه خپل فیسبوکي عکس واخلي او د ټولنیز صفو ته د ځکنه چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرورت ده
زما نوم عمیره ده د کندهار اوسیدونکی یم باید خپل ماشومان ټوله پوه کړي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالي ورکوي هم هوا پاکوي اوس زه په خپله یو ښځه یم ما هیڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي
نما نمبر ولاده د پغمان وسیدین کې دا وسیدین کې دا ته وایم چې فقط وبو ورکا او شاخونه ماخونه مشمول مات نکا تاریب کې خوش نکا او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت وکړه
خو ګوریدونکو هر کال د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کېنوي دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړي دي څومره مسمیر او څومره غیر مسمیر دي او د نیالګیو د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري دا او دې ته نورې ډېرې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې له رئیس محمد امان امین یار سره شریکې کړې دي پګړایو
رئیس پلمړی پښتنه مدا سمترا کوچې په ټول افغانستان کې تاسې سکال څومره نیالګي په نظر کې لري چې بازار ته ارزه کې او دولتي ادارو ته وبشي
و افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیونه نیالګي سکالې د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې او بلګول وزارت د ولایتونو د لارې 1.5 میلیونه نیالګي یعنی مطابق د طرز عمل آماده توزیع لري
دا نیالګي څومره به مسمري او څومره داس یعنی غیر مسمر
منګه په مجموع کې د کرنې او بلګول وزارت ځنګلونو ریاست په خاطر د چاپیریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې موږ غیر مسمر ونې توزیع کوو چې 1.5 میلیونه نیالګي چې موږ راویلې دا غیر مسمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیونه نه په داسې حساب باندې چلور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیات شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي
ځین خلکو سره چې موږ مرکه کړو دی به وایي چې موږ نیالګي اخلو مثلا هر کال کې نو خو بیا غو نیالګي زر وچیږي او لمه ځزي دلته په مشکل په نیالګي کې وي که په ساتنه کې
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه بی د خلکو عامه په هویت ارتیا لري. نو هغه نیلګی چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي، هر نیلګی په هر ځای کې نه کیږي، ځانته یو مشخص ځونبندی لري. اصلا عامل د عمده د اساسي دي دغه چې تعداد خلک شاید نیلګی راوړي، مثلا د نلګرهار نه په کابل کې، دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی، هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمو ته.
څنګه نیلګی وساتل شي رئیس؟ مثلا یو نیلګی څوک دی هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیلګی وښ نشي؟
هر نیلګی ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي. باید اول د قرکونه چې رئیس تلکیږي باید منظمه ډېر سمه خاورې پسته او خب شګلنه ني او ډېر تیګونه لري او داشانونه لري چې باید دغه شي. حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کیږي خپل اطراف دغه کیږي. هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویخ په سلویخ کې 55 کې چې قرک استلکیږي چې ریشه تابخوردګي پیدا نه کی دا مسائل په نظر کې راونی شي. سمت نیلګي باید پیوند په اساس باندې چې موږ قورین را استلکیږي هغه باید را نه شي اصلي صحه نه چې استلکیږي قورین را اصلي صحه ته چول کیږي دا باید په نظر کې نیول شي. دا هم دا مسائل دی او په زمند کې دې باید په حداقل لاسلا 15 لس لیتر او په اول کې باید ترکول شي چې دا دغه شي. د خلاګان چې په خپل په خوره کې چودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته ډک شي په خاطر دې چې اکسیجن په دې ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي. نو بنان ریشه باید پټه شي منظمه تنظیم د وبو د پاره او بخوړې ډیر منظمه اوسيږي چې تنظیم شي. ډیر نور مسائل چې تخنیکی مسائل باید په نظر کې نیول شي او هر نیلګی د پاره حداقل 2 هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د وبو ورکول شي او ساروینه ساتل شي په خاطر دې چې دا خو وړه نیلګی دي تر څو چې روزلکی کې لکه د ماشومانو د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیلګی وساتل شي.
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال په د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې او لګول وزارت د خوانه د ترویجی سانګو د خوانه د وزارت زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې چې دي د صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت د ځنګلونو خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو دغه زما غک خلک راوري دغه عامه په هوی د حقیقت کې نیلګی کېنول اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده.
ډیره مننه کوم رسته.
راځي چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیلګی د ځان او یو د افغانستان لپاره کېنو او خه ساتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او پر راتلونکي کې یو سمسور افغانستان ولرو. پاندې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
Cure zamun, vatana mure zamun, زمان در تو